ازادي رادیو اوریدونکو د مازیګر څلور بچی دي دا پله خبرونه مو پیل سو. د خبرونه تر پنځو بجو ده. په دې خبرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو. اول فریبا ظاهر د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه د هوتیا کب میاشتې په شپږمشته متر سره کیږي. د جرمني حکومت د هغو افغانانو ویزي ارزوي چې غواړي په دې هیواد کې د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای سي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که امریکا په اروپا کې د منځني واټن ویشتن کې توغندي ځای پر ځای کوي، روسیه به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپله امریکا هم په نښه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شوراوي چې د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه د هوتیا کب میاشتې په شپږمشته متر سره کیږي. د دغه شورا د دارلنشا مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې غونډې ته د خبره وکړه.
لوی جرګه به خیر د آخر ماه هوت دایر میشه. فعلا تاریخ آغازش 26 هوت است و انشالله که ختم میشه به 29 هوت. ممکن تمدید شوه. اگر بحثا دوام کنه زیاد شوه، ممکن یکی دو روز دیگه تمدید شوه.
شغلی داوودزی ویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې 10% ګډون کوونکي به شتي وي او د جرګې استازي د هیواد له بیلابیلو اقشارو څخه بلل کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو د مشورې لپاره د سولې عالي شورا ته سپارښتنه کړې وه چې دغه مشورتي لوی جرګه راوبولي. په شمال زون کې د دفاع وزارت د ډایاک یا د ناقانونه وسلوالو د خلا پروسې مسولان وایي چې په 5 شمالي ولایتونو کې نږدې 2500 غیر قانوني وسلوالي ډلې په ناقانونه توګه فعالیت کوي. د دغه پروسې مشر جنرال عبدالمنان عابد نن ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پروسې په پیل کې په شمال زون کې یوازې 1500 غیر قانوني وسلوالي ډلې وي چې د نامنیو پترس کې د دې شمیر 15 برابر ډېر سوی دی. شغلی عابد وایي د 1900 لمریز کال پترس کې د فاریا جوز جان سرپل بلخ او سمنګا ولایتونو څخه نږدې 300 میله بیلابیل وسلې راټولې سوې دي. په سمنګان ولایت کې 3 وسلوال طالبان نیول سوي دي. د 209 شاین قلورد وین حنیف رضایی وایي دغه کسان په درې سوف ولسوالۍ کې د ولید ودیش په نوم عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د شغلی رضایی په خبره په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو امنیتي ځواکونو د سمنګان په ناامنو ولسوالیو کې پیل کړي، چاودیدونکي مواد، وسلې او وسایط هم ترلاسه سوي دي. دغه عملیات رواني اونۍ له لومړیو څخه پیل سوي او لا هم دوام لري. بلخوا شغلی رضایی په فاریاب ولایت کې د یو قومندان په ګډون د لسو طالب وسلوالو د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو خبره هم کوي. په شمال زون کې د 209 شاین کلور دو ویاند تیر شپه نوخت ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه کړې. د جرمني حکومت د هغو افغانانو ویزې ارزوي چې غواړي په دې هیواد کې د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای سي. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د پارلمان د غوښتنې په ځواب کې کړې ده. خو هغه کسان چې غواړي په جرمني کې د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای سي، لومړی باید له افغانستانه ووځي. په کابل کې د جرمني قونسلګری د 2018 کال د مې میاشتې تر برید وروسته تړل شوې ده. له همدې کبله هر هغه څوک چې غواړي د جرمني ویزې اخیستلو ته اقدام وکړي، باید په اسلام آباد یا نیوی ډیلی کې د جرمني قونسلګری ته مراجعه وکړي. د جرمني د قانون لمخې یو ځانګړی شمیر کسان چې د کورنیو غړي په جرمني کې میشتي کولای سي له هغو سره یو ځای سي. د دغو شرایطو سره سم هر میاشت تر 0 پورې ویزې افغانانو ته ورکول کیږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ویزې غوښتونکي باید شخصا هلته حاضر وي څو د قونسلګری چارواکي هویت سم تثبیت کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که امریکا په اروپا کې د منځني واټن ویشتون کې توغندي ځای پر ځای کوي، روسیه به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپل امریکا هم په نښه کړي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې ملت ته په وینا کې تکرار کړه چې د 1980 کال د INF یا د منځني واټن ویشتون کې توغندیو د کنټرول له تړون څخه امریکا له دې کبله ووتلې چې خپل دفاعي سیستمونو ته پراختیا ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو د رواني میاشتې په سر کې له دغه تړونه د وتلو شپږ میاشتنۍ پروسه پیل کړه. دا اقدام وروسته غو وسوچي واشنگټن او ناتو په پرله پسې ډول مسکو تورن کړ چې د 9M29 دوله کروز توغندي په جوړېدو سره یې دغه تړون نقض کړی دی، خو مسکو دا تورونه ردوي. د روسیې ولسمشر نن ویل روسیه امریکا نه ګواښي بلکې له هغوی سره دوستانه اړیکې غواړي.
Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения.
Да и Россия говорит, что Америка متحده ایالات سره په یو متوازن چوکاټ کې هر اړخیزه دوستانه اړیکې ولري. روسیه هیڅوک نه غواشي. په امنیتی برخه کې زموږ ټول اقدامات کاملا دوه اړخیز دي او دا د دفاعي خاصیت په معنا دي. موږ له هغوی سره د مقابله لیواله نه یو. په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو په څیر د یو نړیوال ځواک سره. ولسمشر پوتین امریکا تورنه کړه چې د روسیې مشروع ګټې له پامه غورځوي او د روسیې ضد فعالیتونه کوي. هغه یې بیلګې پر مسکو اقتصادي بندیزونه یاد کړل. او روسیه خبر ده چې د ایران ولسمشر وایي د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا په څو لسیزو کې تر ټولو لوړې سطحې ته رسېدلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس صدا او سیما د حسن روحاني له قبله ویلي چې امریکا د دغه هیواد پر وړاندې خپل ټول ځواک استخدام کړی دی. ښاغلی روحاني دغه راز ویلي چې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې د تېرې اونۍ غونډه چې تمرکز یې پر ایران و خپلو اهدافو ته ونه رسېده. دا غونډه د امریکا لخوا بلل سوې وه او د منځني ختیځ پر وضعیت خبرې پکښې وسوې. د وارسا په غونډه کې د هغو عمده اروپایي هیوادونو استازو ګډون نه درلود چې له هم له ایران سره پر اټومي تړون ژمن دي. د روسیې او چین استازي هم د غونډې ته نه و ورغلي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوري په دې خبرونه کې بوواري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه راپلل کیږي.
مشورتي لویه جرګه کې باید ماغه ځوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغوی د سیاسي شعور سطح لوړ شي.
په دې اړه مو د یو شمېر خلکو نظر اخیستی دی چې څه ډول کسان باید مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. په دې خبرونه کې به هم درځو چې د افغانستان حکومت وایي د طالبانو سره د سولې لپاره کوم هیئت چې د دوی لخوا جوړ شوی دی د تغییر وړ دی. دوی ولی په دغه خبره باندې بحث کوي. دا چې څه ډول تغیرات خلک غواړي پر دې هم یو ځانګړی رپورټ لرو. په دې خبرونه کې به د هند او پاکستان ترمنځ پر وروستیو لانجو باندې د ازادي راډیو رپورټ واوري. او په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. د خبرونې په پایل کې په افغانستان کې د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګه پر جوړېدو رپورټ لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا نن ویلي دي چې دغه جرګه به د هوت په شپږویشتمه نیټه جوړه شي. نن د هوت لومړۍ نیټه ده، نو د نن ورځې تر شپږویشتمې په دغو شپږویشتو ورځو کې د جرګې لپاره څه ډول تیاري باید ونیول سي او څه کسان باید ورته راوبلل سي، په دې اړه مو په خپرونه کې رپورټ لرو او د خلکو سره مو هم خبرې کړي. خو تر هغه مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن پر ټویټر ویلي چې په کابل کې د پاکستان سفیر یې ور احضار کړی او د هغه څخه یې د هغو خبرو په اړه چې پرون یې افغانستان او هند په د پاکستان او هند د لانجې په ارتباط په افغانستان کې کړي وې پښتنې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په ټویټر باندې پر خپل پاڼه لیکلي دي چې دوی د پاکستان سفیر ته په دې ارتباط خپل شدید اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان په کابل کې د پاکستان سفیر پرون له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې کچیرې هند له پاکستان سره د تشدد څخه کار واخلي، نو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو پر خبرو باندې وړه اغیز وشي. تاکه سوي د چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه نیټه باندې په قطر کې د طالبانو له استازو سره بیا وګوري. دلته په کابل کې د افغانستان جمهور رئیس د سولې لپاره هڅې پیل کړې دي او وایي چې مشورتي لوی جرګه رابولي. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه خبرې کړې دي. فیروزه عزیزی رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې مشورتي لوی جرګه چې هدف یې د سولې په اړه ملي اجماع او همفکري ده، د روان کال د هود میاشتې په شپږویشتمه نیټه به جوړه شي. د دې شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ د سولې او امنیت په اړه د ښځو د تحقیق په نوم غونډه کې چې د بشري حقوقو کمیسیون له لوري جوړه شوې وه، وویل چې د ټولو خلکو د افکارو راټولولو او د سولې په مذاکراتو کې د سرو کرښو مشخصولو لپاره تر ټولو ښه لاره مشورتي لویه جرګه ده.
لوی جرګه فعلا تاریخ آغازش 26
د مشورتي لوی جرګې نیټه اوس مهال د هوت شپږستمه ده او ان شاء الله چې په نوښتمه کې به پای ته ورسیږي. خای دا نیټه تمدید شي. په دې جرګه کې به ټول حضور ولري. د ټولنې ټول قشرونه له مرکز ولایتونو به هلته مشوره او مذاکره وکړي او بل اخره به یو واحد دریز وړاندې شي.
دای وای د دغه جرګې په طرز عمل کې به خزوتا ډیر سره نوانډ ورکړل شي. غدا هم وویل چې دا ځل د تیر په توپیر د سولې مشورتي لوی جرګې هیڅ یو غړی به د حکومت استازیتوب نه کوي، بلکې له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو به جوړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د دغه جرګې پر میکانیزم لا هم کار روان دی او تر دې دمه په ډاګه نه ده چې په کوم اساس به یې ګډونوالو ته بلنه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې لس ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې ملي پروسې په مشورتي ناسته کې د سولې شورا د دارالانشأ مشر عمر داودزي ته لارښوونه وکړه چې د هوت میاشتې تر وروستۍ پورې د سولې مشورتي لوی جرګې ته چمتووالی ولري. ولسمشر ویلي چې په دغه جرګه کې د سولې او جګړې پر قیمت، پر هغو ارزښتونو چې نه باید پرې معامله وشي او د سولې په پروسه کې پر انعطاف باندې بحثونه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د سولې په مشورتي جرګه کې د خلکو د استازیو او اغیزمنو څیرو حضور ته په کتو او هغه پریکړې چې په جرګه کې به وشي پر طالبانو به هم اغیزمنې تمام شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم په اوسنیو شرایطو کې د مشورتي لوی جرګې ترسره کیدل به د سولې د راوستلو او یو واحد نظر د رامنځته کېدو په برخه کې ګټور تمام شي کنه؟ د سیاسي چارو افغان کارپو ګل رحمان قاضي یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته چېرې د ولس اراده تمثیل شي، واقعي مدیریت شي، واقعا د ولس استازي راشي، نو په هغه صورت کې بیا د ملک منافع په نظر کې نیسي، یقینا هغه مشوره به بیا مفید ای او یو ښه نتیجه ولري. او که برعکس دي نو دا یو ارزښت دی د افغانستان جرګې، دغه د جرګې هم خپل دغه د لاسه ور
سره دی چې طالبان ویلي چې نه غواړي یو ځل بیا پخوانی شوي ته وګرځي، خو لا هم دغه اندېښنه شته چې د افغانستان سوله به کوم حقونه او مدني ازادۍ قرباني کړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغانستان اوس د تیرو 19 کلونو هیواد نه دی او د افغانانو د راتلونکي په اړه هیڅ یوه پریکړه به د هغوی له نظر غوښتنې پرته ونیول شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو
مشورتي لویه جرګه کې باید هغه ځوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغوی د سیاسي شعور سطح لوړه شوې ده او د وطن په درد او غم باندې پوهېږي، د وطن په نبض باندې ښه پوهېږي، نه هغه خلک دغه وطن د دوی د لاسه په مغور کې سوځي ګډېږي او کړاو ته تر اوسه پورې دفاع ټکی نه دی ښودل شوی.
زه وزیر معلومان نه غږېږم. بهتره دا ده چې اکاډمیک خلق، غیر جانبدار، مؤمن، متدین اشخاص چې جامعه کې پیژندل شوي کسان دي او دا د حکومت دنده ده چې هغه کسان په ګوته کړي او دغسې غونډې ته ور وړاندې کړي، ځکه چې دوی ناپېله وړاندیزونه لري، طرحې لري او دوی طرحې مؤثر او عملي ده.
افغانستان د ټول ملت څخه چې په نویو ځوانانو کې شاهان دي، استادانو یا د پخوانیو ټوپکمارانو زامن یا خپلوان نه وي، د دغه نویو ځوانانو څخه که یو څه لپاره د مشورتي غونډې ته معرفي شي او افغانستان لپاره دا خدمت وکړي.
ما خو دغه نظر دی چې دغه مشورتي لویې جرګې ته خلک باید د خلکو د وجود له منځه وټاکل، خلک په ډېره ټول چې هغه خلک چې ملي ګټو ته وفاداري په خلکو منځ کې محبوبیت ولري او همدارنګ اطراف خلکو ته ډېره ونډه ورکړل شي، هغه سیمو ته چې هغه ناامنه دي تر څو دغه هغه ستونزې دقیق در کولی شي.
زما نظر خو داسې زه وایم د ښځو په سیاست ته دېرش فیصده برخه ورکړی دی، دېرش داسې ټوله فیصدي ورکړي دا ښځې به د مجاهدینو لیدلو کته لورانې دلته راځي، نه راځي د خوار د اخترانو د خوارانو منځ نه راځي دلته نه کښېني چې هغو استازیتوب وکړي. که اوس هم حکومت کې ځکه بیا په حکومت وکې راشي دا د کلیوالو مېرمنو دا د خوارو مېرمنو استازیتوب نشي کولی.
راسته کوي خوست څخه باید ځوانان همدې لویې جرګې ته وټاکل شي، نه پخواني مشران، ولې ځکه چې مرچ چلې لرې رسۍ هم درېږي. باید داسې کسان ونیول شي چې افغانستان غم ورسره وي او د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث ونه ګرځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وای چې په هغه دولس کسیز پلاو کې چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره یې غوره کړی تغییر راتلای شي. د یادونې وړ ده چې طالبانو لا نه ده منلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې کوي. پر دغه پلاوی چې مشري د افغانستان د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی کوي، ځینې کسان انتقادونه لري او وایي چې باید د افغانستان د خلکو استازي پکې شامل وای او داسې کسان چې د افغانستان د خلکو ژغ پورته کولای سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس د ویندوی دفتر نن ازادي راډیو سره ویلي دي چې دوی کولای سي چې په دغه پلاوی کې تغییر راولي. نور جزئیات ته اکرام الله اکرام پر پور کې.
وروسته له هغې چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو پیاوړي ټیم د جوړېدو غوښتنه وکړه، ولسمشری ماڼۍ وایي د سولې په اعلان شوي حکومتي پلاوي کې د اړتیا پر مهال تغییر راتلای شي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې مذاکراتو لپاره یو دولس کسیز مرکزي ټیم مخکې جوړ کړی چې په هغه کې د تغییر د رامنځته کېدو احتمال شته. سولی په پلان کې راغلی دی چې د سولی مذاکره کوونکې ټیم دولس نفره دي. ولې د تغییر امکان شته؟ هر وخت چې اړتیا شوه زیات امکان شته چې تغییر پکې راشي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ له تلو تلویزیون سره مرکه کې هیله ښودلې چې باید د افغان حکومت په مشرۍ د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو څخه یو ګډ قوي ملي ټیم جوړ شي چې په قطر کې د مذاکراتو بل اړخ وي. ښاغلي خلیلزاد همداشان ویلي داسې یو مرکزي ټیم ته اړتیا شته چې بااعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سوله یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که بهر یووالی اجماع او توافق وي. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت اوس مهال د سولې لپاره د یوې ملي اجماع د جوړولو په هڅه کې دی. دغه سرچینې همداشان وویل چې له اعلان شوي ټیم سره طالبان او خلیلزاد دواړه مخالفت لري، نو حکومت به د ملي اجماع له رامنځته کېدو وروسته د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. افغان حکومت څه موده مخکې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ د سولې د خبرو اترو دولس نفري دولتي ټیم اعلان کړ. په دې دولس نفري پلاوي کې د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی، د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخی، د اطلاعات او فرهنګ وزیر حسینه صافی، د لوړو زده کړو د وزارت معین عبدالتواب بالا کرزی، د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت معینه ډاکټر عالمه، د ملي امنیت د لوی ریاست معاون جنرال عباد الله عباد، د ولسی جرګې غړی شاګل رضایی، د علماو شورا غړی عطا الله لودین، د پکتیا والی شمیم خان کټوازی، د سترې محکمې غړی عبدالله عطایی، د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاس او د حج اوقافو معین عبدالحکیم منیب شامل دي. د ولسمشر لوري په دغه اعلان شوی ټیم د مسکو په ناسته کې چې طالب استازو او یو شمیر افغان سیاستوالو پکې برخه اخیستي و هم انتقاد وشو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم له حکومت غواړي چې د سولې په اعلان شوی پلاوي کې تغییر راولي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه کم ټیم چې دوی ولس پرې در اکل دغه یو ضعیفه ټیم دی، دغه مطرح ټیم نه دی. په کار دی کې بیرونی هغه مشران چې هغه د افغانستان د اوسني حالات سره د سمون لپاره خطر لري او مسؤلیت لري د خپل ولسونو باید دغه یو خلک هم دوی سره یو ځای شي، ځکه دا خو د افغانستان ټول خلک اوس د دې اوسني نظام نه خوشحاله دي چې دوی دغه نمایندګي کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ ناستې ته یوازې 15 ورځې پاتې. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي وایي کارتیا شوه د قطر تر ناستې به په دغه ټیم کې تغییرات راشي. افغان حکومت ویلي په دې شرط د قطر په ناسته کې ګډون کوي چې طالبان د حکومت له استازو سره خبرو ته آماده وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
طالبانو لا نه ده منلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره دې خبرې وکړي. د افغانستان حکومت یو دولس کسیز ډله ټاکلې ده د سولې د خبرو لپاره چې له دولسو کسانو په هغه کې یوازې درې ښځې دي. په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د ښځو د حقونو په ارتباط په نړیواله کچه اندېښنې خپریږي او دغه برخه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې ږغ کېږي. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د رپورټونو په حواله د افغانستان د حکومت له دولس کسیزه پلاوي سره مخالفت کړی دی او حکومت وایي چې دوی تغییر راوستلی سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د فبروري شلمه نیټه ده. نن د افغانستان د یو پخواني پاچا حبیب الله خان د قتل سلم کال پوره شو. پاچا حبیب الله خان په 1901 میلادي کال کې د افغانستان پاچا سو. هغه د امیر عبدالرحمن خان زوی و. په 1909 میلادي کال کې د فبروري په شلمه نیټه د لغمان په کلګوش سیمه کې ووژل سو. تاریخی روایتونه وایي چې هغه ته زهر ورکړل سوی وو. حبیب الله خان په سمرقند کې پیدا سوی وو او د دې د پاچاهي د دورې مهم کارونه چې تر اوسه یې لا موږ تاسې ګورو، هغه د حبیبیې د لیسې جوړول په کابل کې او د افغانستان د حربي پوهنتون جوړول. تاسې د خپل تاریخ په باره کې څه معلومات لرئ؟ د پاچا حبیب الله خان په باره کې تاسې نور څه معلومات لرئ؟ زموږ سره یې شریک کړئ. د افغان بیسیم پرته 43 شمېره باندې پیغامونه راواستوئ، موږ به یې په خپرونه کې وروسته درته خپاره کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن یې په کابل کې د پاکستان سفیر ور احضار کړ او د هغه د پرونیو خبرو له امله یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. د پاکستان سفیر پرون د رویټرز آژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې کچیرې هند له پاکستان سره له تشدد کار واخلي، نو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره پر روانو خبرو به ناوړه اغیز وکړي. هند او پاکستان یو وار بیا په خپلو کې لانجې زیاتې سوي دي تر هغه وروسته چې د پلواما په سیمه کې انتحاري حمله وشوه او تر 30 زیات هندي ملیشه پکې ووژل سول او د حملې مسؤلیت یوې افراطي ډلې چې په پاکستان کې میشته ده واخیست. د نیوی ډیلی او اسلام آباد کړکیچ زیات سوی دی. اوس امریکا متحدو ایالاتو له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې د هغې حملې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو له اسلام آباد غوښتنه وکړه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د تیرې اونۍ د ځنوژونکي برید عاملانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرټ پولادینو پرون خبرلانو ته وویل موږ د هند له حکومت سره له نږدې په ارتباط کې یو، څو نه یوازې ورسره خواخوږي څرګنده کړو بلکې خپل کلک ملاتړ هم څرګند کړو چې د دې ټوریزم پر وړاندې مبارزه کوي. موږ له پاکستان غواړو د دې حملې په څېړنې کې بشپړه همکاري وکړي او عاملان یې که هر څوک وي ورته سزا ورکړي. هند هم له پاکستان غوښتي چې د تیرې اونۍ د حملې د عاملانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلي وو که نوې ډیلۍ ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به یې څېړنه وکړي. تیره پنځشنبه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پلواما کې د هند امنیتي ځواکونو 40 غړي ووژل سول. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې ډیره جیش محمد افراطي ډلې منلی دی. دا حمله په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ بلل سوې ده. بلخو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. ملګری ملتونه وایي که دواړو هیوادونو غوښتي وي دغه اداره کولی سي د دې کړکیچ په هواري کې ورسره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وویل
Obviously looking at the situation in general
between ظاهراً د هندستان او پاکستان ترمنځ عمومي وضعیت په کتو په پلواما کې د فبروري پر 14مه د هند پر پوځي پرسونل تر حمله وروسته د دوړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ زیاتېدو ته ژور اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دوړو لوري لزغم څخه کار واخلي او د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو دفترونه د دوړو ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دي. د پدې سال کې د چین سعودي عربستان والي احد د سیشن بنا وخت نیو ډیلی ته رسیدلی دی. محمد بن سلمان نن چهار شنبه وویل هندستان ته به سفر د نیو ډیلی او ریاض ترمنځ زړی اړیکې بهتره کړي. په ولسمشری مانی کې د والي احد د هر کلی لپاره رسمي مراسم ترتیب سوي وو. محمد بن سلمان هلته په خپل لنډه وینا کې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ ته کوم اشاره ونه کړه. د سعودي عربستان ولی عہد تر دې مخکې په پاکستان کې و چې حالت یې له پاکستاني چارواکو سره د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت د ځینو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي ولی عہد به له هندي چارواکو سره د پانګونې، ګرځندوی، کور جوړونې او ارتباطاتو په برخه کې څو موافقې لاسلیک کړي.
په رپورټ کې ویل شوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې چې د هند د صدر اعظم نریندرا مودي ګوند بی جی پی په قدرت کې دی، د غواوو د ساتنې ډلو پر هغو ټولنو چې د غوا غوښه خوري په بېساري ډول زیاتې حملې کړې دي. د رپورټ پر اساس په وروستیو 3 کلونو کې 44 تنه چې لویه برخه یې مسلمانان وو، په دې خاطر چې د غوا غوښه خوري یا غواوی حلالوي او غوښه یې خرڅوي وژل سوي دي. د هند وګړو په سلو کې 80% هندوان دي. د هندوانو په مذهبي عقایدو کې غوا یو سپېڅلی څاروی دی او په ځینې مواردو کې عبادت کېږي. د دې امله ډېر هندوان ویجیټیریان دي یا واښه خوري. د هند یوې پاڼې چې په هند کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو په ارقام راغونډوي ویلي چې په وروستۍ 1 لسیزه کې د مذهبي کرکې پر اساس 90% قتلونه د صدراعظم نریندر مودي د واکمنۍ په کلونو کې شوي دي. متعصبې ډلې پر خلکو مکررن حمله کوي. یو شمیر قربانیان په ونو پورې راځړول سوي، ځینې غرغره سوي او حتی د ځینې کسانو سوځول سوي جسدونه موندل سوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې د هند حکومت د دغې ستونزې د حل لپاره له صادقانه تحقیقاتو ډډه کړې ده. د دې سازمان په رپورټ کې د یوې داسې پیښې یادونه سوي چې لا هم نه ده څېړل سوي. رپورټ وایي د هند په چارکنډ ایالت کې د 2014 میلادي کال د مارچ 14 نیټه د 2 مسلمانانو شپنو مړی وموندل شول چې غوایي د خرڅلاو لپاره بازار ته بیول. محمد مظلوم انصاری 15 کلن او امتیاز خان 12 کلن وو. د هغوی جسدونه په یوه ونه پورې راځوړند سوي وو. د محمد مظلوم پلار هیومن رایټس واچ ته ویلي چې کله یې پر زوی حمله وسوه دی له ویرې پټ سو او هر څومره یې چې زوی د مرستې لپاره نارې ووهلې له مرګه ونه ژغورل سو او چا کومک ورسره ونه کړ. پر دې مسلمانانو د حملې پړه په سیمه کې د مذهبي هندوانو پر یوې ډلې واچول سوي چې د غواوو د مسؤلیت لپاره مبارزه کوي. هیومن رایټس واچ په دې اړه په خپل رپورټ کې د نورو پیښو مثالونه هم ورکړي او د هند پر پولیسو یې تور پورې کړی چې تقریبا په ټولو مواردو کې تحقیقات نه دي کړي، د ضروري پروسې عملي کولو ته یې پام نه دی کړی او حتی د داسې جنایتونو په پټولو او له قاتلانو سره د مرستې هڅه یې کړې ده. هیومن رایټس واچ په هند کې پر مرکزي او ایالتي حکومتونو غږ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب لپاره دي د هند سترې محکمې هغه حکم چې په 2018 میلادي کال کې صادر کړ عملي کړي. په دې حکم کې د هغو کسانو لپاره چې په ډله ییز ډول حملې کوي او خلک وژني سزا ټاکل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي رادیو څخه تاسو زموږ شغاورینن زموږ پرونی یعنی د خبرونو چې تاسو تاسو وري د مازیګر تر 15 بجو پورې ده او سم تاسو ته پیغامونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو قدیر تکین لیکي د وسوالو طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ راتلونکي خبري به ډيري کونګي او نامعلوم حالتونه مات کړي ځکه چې ټول داخل اړخونه چمتو دي چې د ثبات لوري ته ولاړ سي. شهید زاده د زابل د خکفغان وسوالي څخه لیکلي دي په مشورتي لوی جرګې کې باید په دې خبره حکومت ته مشوره ورکړي چې نور باید په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوښتنه ونسي د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو. عزت الله زاهد د هلمند لشکرګاه ښار څخه لیکلي امیر حبیب الله خان یو ښه رهبر و، داسې کارونه یې کړي چې تر اوسه افغانستان ته ګټه رسوي. سمی اولاد میوند ولسوالۍ څخه لیکلي دي موږ په افغانستان کې د سولې مذاکرات غواړو او د سولې مذاکرات غواړو. یو بل اوریدونکی لیکي محمد قاسم ځواک د هلمند څخه، امیر حبیب الله خان یو ښه شخصیت او هر وخت به د تعلیم او سولې او یووالي لپاره کار کاوه. حبیب الله خان یو وطن پرست سړی و. دا د ازادي راډیو د اوریدونکو خپل نظرونه دي. ازادي راډیو به طرفه ده. د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو د مازیګر تر 15 بجو پورې د ورسته به تاسو ته د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیس پروګرام خبرو او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام درته خبريږي. د ازادي راډیو ټول خبرونه تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام باندې واوري وی ګوري، حتی ویډیوي رپورټونه او خبرونه چې خبرو او پر ټویټر او فیسبوک د ازادي راډیو پاڼه پیدا کړئ او له هغو لارو هم تاسو کولای شئ چې هم د راډیو سره ملګري شئ او هم د خپلو ملګرو سره معلومات شریک کړئ. د نن ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه کوو. په 2 بجو باندې بیا د امریکا غږ آشنا راډیو په دغه موج باندې خبرونه پیلوي. اوس به ورسو فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې لپاره مشورتي لویه جرګه د هوت یارکب میاشتې پر شپږویشتمه ترسره کېږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي. د دغې شورا د دارلنشا مشر محمد عمر داودزي نن په کابل کې یوې غونډې ته دا خبره وکړه او زیاته کړه چې د دې مشورتي لویه جرګې 10% ګډون کوونکي به ښځې وي. په شمال زون کې د دفاع وزارت د ډایاک یا د ناقانونه وسلوالو د خلع پروسې مسؤلان وایي چې په 50 شمالي ولایتونو کې نږدې 2500 غیر قانوني وسلوالې ډلې په ناقانونه فعالیتونو بوختې دي. په سمنګان ولایت کې 3 وسلوال طالبان نیول شوي دي. د 209 شاین قلو اردو ویان حنیف رضایی وایي چې دغه کسان په درې سوف ولسوالۍ کې د ولید ودیش په نوم عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني حکومت د هغو افغانانو ویزې ارزوي چې غواړي په دې هیواد کې د خپلو کورنۍ لغړو سره یو ځای شي. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د پارلمان د غوښتنې په ځواب کې کړې ده. خو هغه کسان چې غواړي په جرمني کې د خپلو کورنۍ لغړو سره یو ځای شي او د دې هیواد ویزا واخلي باید اسلام آباد او یا نوی ډیلی ته مراجعه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې امریکا په اروپا کې د منځنی واټن وشتون کې توغندي ځای پر ځای کوي. روسیا به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپله امریکا هم په نښه کړي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې ملت ته په خپله وینا کې دا خبره وکړه. او د ایران ولسمشر وایي د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا په 16 کې تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس صدا او سیما د حسن روحاني له قوله ویلي چې امریکا د دغه هیواد پر وړاندې خپل ټول ځواک استخدام کړی دی.
او سپورت سره رحمت الله افغان سپورتي خبر نوای.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ سیالیو لړۍ سبا په شل اوریزه سیالۍ پیلېږي. دغه سیالۍ چې د هندوستان په دهرادون لوبغاړي کې ترسره کیږي افغان کرکټ لوبډله ورته له تیرو 2 اونیو راهیسې تمرینات پیل کړي دي. د سیالیو په دغه لړ کې 2 شل اوریزې، 15 پنځوس اوریزې او 1 ټیسټ سیالۍ شاملې دي. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې دغو سیالیو ته پوره تیاری نیولې او هڅه کوي چې ایرلند ته بشپړه ماتې ورکړي. له دې وړاندې هم ایرلند او افغانستان د کرکټ بیلابیلې سیالۍ ترسره کړې چې ډیری هغه یې افغانستان ګټلې. او په کابل کې د لامبو وهنې انتخابي سیالۍ د 4 غورو لوبغاړو په پیژندنې سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف ایمان وایي چې دغه ورځنۍ سیالۍ د لامبو وهنې فدراسیون لخوا د دوی په همکاري ترسره شوې. د نوموړي په وینا د لویانو په کټګورۍ کې امین حیدري، حسین محمدي د ځوانانو، نسیم محمدي د تنکۍ ځوانانو او منصور نبی زاده د ماشومانو په کټګورۍ کې لومړي مقامونه خپل کړل. د بدني روزنې ریاست وایي چې په دغو سیالیو کې 80 لوبغاړو برخه اخیستې وه.
د ازادي رادیو ته غوښتي است ورسته د بشري حقوقو په اړه یو ځانګړی ونیس پروګرام لرو. خو تر هغه مخکې یو رپورت. د تهران ښار یو شمېر اوسیدونکو 2 ښځې د مصبي پولیسو له لاسه د جمعې په ورځ وژغورلې. په ایران کې د ارشاد ګرځنده پولیس چې ګشت او ارشاد پولیس ورته ویل کېږي، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډلو ته ورته دي. دوی ګرځي چې په ټولنه کې د هغو بندیزونو چې د اسلامي جمهوري لخوا لګول شوي دي مراقبت او څارنه وکړي. خو په دې توپیر چې په ایران کې ښځې پولیسې د ښځو پر ټولنیزو کړړو څارنه کوي. د پولیسو د فبروري په 15مه یعنې تېره جمعه د تهران ښار په یوه څنډه کې 2 ځوانې ښځې په دې تور چې څادر یې سم نه دی پر سر کړی ودرولې. د پولیسو هڅه کوله چې دا ښځې خپل موټر ته پورته کړي او توقف ځای ته د سوال ځواب لپاره بوزي. خو د پولیسو د کار شاوخوا ولاړ خلک په غوسه کړل. یو شمېر کسان د پولیسو د موټر مخې ته ودرېدل او هغوی ته اجازه ورنکړه چې دا ښځې بوزي.
د مریم عبدی په نوم یوې ځوانې ایرانۍ پر ټویټر لیکلي چې خلک باید د ښځو ملاتړ وکړي او باید په جبري ډول پر ښځو د څادر پر سر کولو د دغه حکم مخې ته ودرېږي. په ایران کې 40 کاله وسول چې اسلامي انقلاب سوی، په 1909 میلادي کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب وسو او له هغه راهیسې پر ښځو باندې د څادر پر سر کول یوه اجباري مسله ده. د اصل بانو په نوم یوې ایرانۍ ښځې پر ټویټر لیکلي چې که په 13 کلونو کې ایرانیان په دې ډول د اسلامي جمهوریت د ظلم او استبداد پر وړاندې درېدلي وای، د ایران وضعیت به نن هومره بد نه وای. د څو میاشتو راهیسې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې ښځې د اجباري څادر پر ضد د احتجاج لپاره سرتوري ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپروي. د ایران یو خبری آژانس اثر په یوه مقاله کې لیکلي چې د ایران حکومت ته ښایي چې د پر خلکو د محدودیتونو او فشار د کمولو سره مرسته وکړي، ځکه د دغې ورځپاڼې په حواله ایرانیان تر اقتصادي فشار لاندې دي او په ډیرو مواردو کې خپله غوسه پر پولیسو سړوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د بشري حقونو پروګرام.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو و باوري چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له ملما سره بحث وکړو. ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبوزمن د څنګه مرستیاله غلي حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ته غلا سویو کدارت وای چې په افغانستان کې له خزو سره چکم توتريخوالي کیږي، د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د خزو پروناندې توتريخوالي بحث کوکو مخکې له دو چې زه د خزو پروناندې د توتريخوالي عوامل بحث کوم، خزو پروناندې د توتريخوالي د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغه ته په 15 ماده کې راغلي دی وای چې د هر هغه تیری چې د خزو پروناندې کیږي، څه د دغه شخصیت پروناندې وي یا هم څه دغه دروان پروناندې وي او یا هم څه دغه د جسم پروناندې، د توتريخوالي شمیرل کیږي. او د توتريخوالي ډولونه هم د خزو پروناندې د توتريخوالي د ممنوعیت قانون په 15 ماده کې راغلي دی چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلي دي او کله چې کوم څوک لغو موارد سره مخ کیږي، دوی کوي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کیږي یا هغه څوک چې د دوی پروناندې توتريخوالي کوي هغه محاکمه شي. او د خزو پروناندې توتريخوالي زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه اول خدای دی چې زموږ په ټولنه کې د خزو د حقونو پوهاوی ډیره زیاته کمه ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کمه ده، یعنی خلک نه پوهیږي چې د خزو کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام خزو ته کوم حقونه ورکړي او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو خزو ته کوم حقونه ورکړي دي. او بل اساسي لامل د توتريخوالي هغه ټیټه نظریه ده د خزو په وړاندې زموږ په ټولنه کې، متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم جنس په توګه لیدل کیږي او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کیږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ وګورو ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغې ته کتل کیږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي. او برعلاوه د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کیږي، لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کیږي. او د هغې تر څنګ باندې همغسې هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی ته هم احترام نه کیږي او له دوی سره په بد چلند کیږي په اکثریتو اداراتو کې، یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بې ارزښته معلومیږي. او لځکه هم دای اساسي لامل د ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول شي نه ورکول کیږي، یعنی د دوی هغه رول هم کلری اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو پر وړاندې د توتريخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده. دوه معاملې هم فقر اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته توتريخوالي هم د ښځو پر وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو پر وړاندې د توتريخوالي کچه سربیره له دې چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې توتريخوالي کچه ډېر
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کېږي که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کېږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي، یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تیری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډېر زیات ډولونه لري، لکه یو یې همغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي یا هم جنسي تیری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کېږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول دا خپله یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کېږي، بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده. یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیزه خبر ورکول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمېرل کېږي. بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده، نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډېریږي او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کېږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسي. نو دغه هغه ډولونه دي. او تر دې ترڅنګ پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالي مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډېر زیات توجه نه ده ورته صحیح، مګم هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانې باندې دوی ته فریب ورکول کېږي او له دوی نه جنسي استفاده کېږي او بیا هم دوی پرېښودل کېږي، چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ګڼل کېږي چې دې ته ډېره زیاته کمه توجه کېږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالي مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کېږي د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څکه د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغه په افغانستان کې ډېرې ښځې خپله هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړی وته او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخوالی چې دوی سره کېږي هغه تحمل کړي، او کله کله چې دوی نسی کوي سي هغه تحمل کړي، د دې سبب کېږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي. چې کله چې دوی فرار هم کوي دوی داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي، نو دا د دې سبب کېږي چې دوی سرنوشتونه تباه سي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ سي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کېږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي دوی نسي کوي چې خپله کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټوله کړي او خپله کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسي کوي چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي، یعنی کله چې هغه ښځې چې خپله د تاوتریخوالي قرباني کېږي دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسېږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثرا قضایې درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کېږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د منځ وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډېره زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمېرل کېږي او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمېرل کېږي، نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي رهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو او محاکم دې قضایو ته رسیدګي کوي، اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده، نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسي کوي، او اکثرا د مجازاتو د معافېدو فرهنګ چې موږ په ټولنه کې ده چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخښنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل دا چې هغه څوک چې قرباني کېږي د تاوتریخوالي هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کېږي دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو نه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید علي او قضایي ارګانونه دا قضایي ډېر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګري کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګانې شمیرې لکه د پولیسو یو سل نهلس شمیره چې موږ لرو داسې شمیرې جوړې سي چې کوم وخت کې چې مثلا ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي هر چېرته که په کور کې وي که په کاري ساحه کې وي یا هم که د باندې وي دوی وکولی شي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډېرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی لري هلته ښځې کولی شي چې خپل غږ اوچت کړي، اما په هغه منطقو کې چې لرې پرتې دي هلته ښځې نسي کولی چې دې ارګانونو ته لاسرسی نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکولی شي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید د رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکولی شي هغو ته مراجعه وکړي او وکوي سیس لا روحي مشکل سره چې دوی مخته له هغونه برته دی خېسي او صحتیا بسي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د خزو څخه د حمایت پاړه باندې دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت یعنی په هغه کې مدیریت رامنځته سي تر هغه حالت د هغه د وضعیت د بهبود پاړه باندې باید دولت ډېر زیاته توجه ورته وکړي تر څو خزو کوي سي په آرام توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دا د زړه باندې کوم سیده کورو زاینو تولاړ سي.
ډیره زړه مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونې خبرونه تر بلې ونې وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر کړای ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالن و قریبه دی کهونه
ارغا هست به ای تکره هست به ای تبا پا دیوان اسپره گی سهار سهار با پا دیوان منده وی با دیر زایو گی
جوڑاون کی فرشتا مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنه. آیا د پولی خشتی جماعت پا لرغونتو پوهی گی؟
دا پا کابل که دوهمین مسجد دا چه بنیا ای خودل سوی دا دی صحابه و پا وقتی
ولی یاد مسجد تا پولی خشتی وای
پولی خشتی جمعه چره او د پولی خشتی پول دا دواړه تقریبا حماس ردی و تا ولی پولی خشتی جمعه توی آغا پا دیمانی چی دا پول چو دا پخو خوخت نجور شوی
او مسئولو کسانو د یاد جمعه دا بیرغونی لپاره سکری دی
دو کاله مخ کې کار جوړونه د وزارت او د اطلاعات او فرهنګ د وزارت په همکارۍ سره دغه جمعه د ترمیم لاندې ونیول شو او هغه سہولتونه ډیر شوي دي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې به ووري چې د پولی خشتي جمعه څومره لرغونه ده. اولې پولی خشتي ورته وایي. بیا د پولی خشتي د جمعه په اړه د خلکو خبرې درته وړاندې کوو. په اخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. کله دا ملتیا مو کوي.
قدر من دوستانو د پل خشتي د جماعت یوې خواته چارچته د قصبانو کوڅه کتاب پلورنځي مرادخانی او باغی علی مردان دی او بل لوري ته سرای شاهزاده زرګری منډوي او د نادر پښتون څلور لاري موقعیت لري. د پل خشتي د جماعت لوړه ګمبدي چې 2 متره اوږدوالی لري د ټول ښار له خوښه څخه لیدل کیږي. د پل خشتي مسجد له شاه دوشمشیر څخه وروسته دوهم مسجد دی چې د کابل په ښار کې جوړ شوی دی. نو ځکه تاریخي ارزښت لري. مورخین وایي چې د پل خشتي جماعت د یو پخوانی معبد پر سر ورغیده. کله چې عرب کابل ته راغلل د پل خشتي د مسجد د ځمکې پر سر یو وران معبد ولیده. بیا یې د ویجاړ معبد ځمکه هواره کړه او د پولی خشتي د جماعت لومړی تیګه کې خودله د یاد مسجد د ودانې کار د تیمور شاه دوراني په وخت کې پیل شو خو د زینو ستونزو له وجې سرته ونه رسیده د تیمور شاه مارکس څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه د پولی خشتي د مسجد کار سرته ورسوه د عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې د پولی خشتي د مسجد په منځ کې یو بل مسجد جوړ شو چې یو منزل و درې دالانه او یو ویشت ګنبدې درلودلې د هرې ګنبدې په منځ کې یو چراغ و چې تلې خاک پکې سوځېدل د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د پولی خشتي مسجد ته یې پخوا د سیند د غاړې مسجد هم ویلي
لومړی مسجد شاهد شمشیره او د قیس بن لیث په واسطې سره کېښودل سو او بیا دا مسجد د سیند له غاړې دلته یو معبد و هغه معبد ختم کړه او د هغې په ځای باندې دلته مسجد بنای کېښودله دا ساحه چون تیاره آماده وله د عبادتګاه لپاره دې نه عبادتګاه او مسجد جوړ کړه د زمانو په مختلف کې دا مسجد بدل سوی را بدل سوی ده د آخري ځل لپاره چې کله دا مسجد لویه توسعه پیدا کړه نولسمه پیړۍ کې و دې امیر عبدالرحمن خان په وخت کې و د کابل نفوس ډیر سا او غم د حالت ولیدو به حکم وکړه چې دا مسجد د هر رقم چکیږي لوی سي دوهم ځل لپاره بیا گنجائش پکې کم سه بیا لوی سه په دغه معاصر په دغه دوه پیړۍ کې پنځه کراته د مسجد توسعه په مومل آخري توسعه چې دغه اوس موجود ده کوم بنا چې دا اوس موجود ده دا د محمد ظاهر شاه په وخت کې چې د افغانستان پادشاه په زمان کې حکم ورکړه دا مسجد توسعه کې غټه کې
د پولی خشتي د مسجد دیننه او بیرون گچکاری له کندهاري میماری څخه دی د یاد مسجد زمکه په عادي تیګو فرش شوې ده د پولی خشتي مسجد درې دروازې لري چې د هرې دروازې پر سر یو یو ګنبدې ده د پولی خشتي د مسجد منځنۍ دروازه له دوه نورو څخه لوی ده چې د همدې دروازې پر سر د اذان لپاره ځای په شین رنګ له لرګیو څخه جوړ شوی دی پوهان د استاد رزق نړیوال په خپل د پولی خشتي او د پولی خشتي د مسجد پاکله وایي
پولی خشتي جمعه چې ده او د پولی خشتي پل دا دواړه تقریبا حماس لري او ته ولې د پولی خشتي جمعه وایي هغه په دې معنی چې دا پل چې دا په خو خوختنه جوړ شوی د پولی خشتي جمعه چې مخکې دلته باغ موجود او لختي موجود او دلته باج کورونه موجود د پولی خشتي د جمعه خې خواته دغه شرقي خواته دوراني تیمورشاه په وخت کې د دورانه کورانه د پاچان لپاره یو معنی هم په نظر کې ونیول شو په خپل د دې جمعه کار هم شروع شو محوطه د دې چې ګرچا پیر د دیوالونو د دې رواقي او اتاته متر دی وګدواله درلودو او په دې کې په کوفي او نستانی خط باندې قران عظیم شان آیاتونه ولیکل شو چې په خپل د هغه خطات او د افغانستان ډیر مشهور خطات چې هغه په پرځای وو او د هغه په واسطه باندې خطاتي وشول
د حبیب الله خان په وخت کې یو بل منزل لرګیو او د وسپنې لاین پوسټ څخه د لومړي منزل پر سر جوړ شو د امان الله خان په وخت کې بیا یو مدرسې هم د ماشومانو د زده کړې لپاره په کار پیل وکړ او د نادر خان په وخت کې هم یاد مسجد کې کار وشو د امام خادم خطیب او اذان کوونکو لپاره ماشتین شو خو اساسی جوړول بیا د ظاهر شاه په وخت کې سرته ورسیدل د بغلان اوسیدونکو میرا جان راسخ چې لډیرو کلونو را په دیخوا په کابل کې اوسیږي وایي چې د لومړی لمونځ د پولی خشتي په مسجد کې وکړ
چې ډیر خوشنۍ و ما د پلاسر ملاله ما د پولی خشتي جماعت البته اوس په دې مساحت په نیت داسې اوس د پراخ سوې دی د صحنې لوي سوې دی په دې شکل نو البته لومړی مونږ می چې هغه وخت ما باندې د البته مونږ فرسوایم نو البته می مونږ اغه منز او د پلار سره په پلی خشتي کې د مزماته په غوړخ کې ته کې ډیر خوند راک ته بیا به متل کوته به چرات لو پلار ته به مایل چې پلار لاړ به سو پلی خشتي ته لاړ سو الته به منز کو بیا کله کله به د پلار سره به متل م مز به مکه بیا دا جنگ او جګړې چې سوي بیا موږ به لاړ وطن ته ډیر وخت الته پاتې سو او کله چې کابل ته راغلم په دوم ورځ باندې بیا راغلم پلی خشتي جماعت الته می منز بیل اغه یو معنوي احساس یو خوند به موږ د دې جماعت نه اخیسته
د پولی خشتي مسجد په پخوانی باندې جوړ دی نو ځکه اکثره کسان جوړښت ډیر خوښوي ورځي او خپل لمونځ پکې کوي د کابل اوسنکي ولی جان له نورو خبرو سره
نو دا په یو ډیر ښه سابقه ډیزاین باندې جوړ شوی دی چې زمونږ د نقاشانو او افغانستان د خلکو تاریخ برملا کوي چې دوی څومره ورتیاوی درلودلې په هغه وخت کې چې بعضي وسایل لکه وسې دومره مخکې تللې دومره شان نه و ولې بیا هم کولای سي په مور ښه نقاشو او ښه مسایلو باندې ډیزاین کړی ده نقاشي او دا شان دي چې زمونږ بیرته متوجه کی سابقه آثارو ته
دینی عالمان وایي په کوم مسجد کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره وي هلته د لمانځه ثواب هم ډیر وي نورالله چې په دینی برخه کې زده کړې کړي وایي د همدې لپاره د پولی خشتي مسجد ته ډیر ورځي او لمونځ پکې کوي
یعنی په یو وخت کې درې وستلور جماعت پکې کیږي چې د خلکو د ډیروالي څخه کیږي نه چې خلک ډیر راسي هغه لمونځ وکړي بیا ډیر سره یو ځای شي بیا امام پیدا کړي بیا لمونځ پکې وکړي. نو د پلخشتي مسجد خو ډېر یو سابقه داره مسجد دی او ډېر ښه جوړښت یې هم دی، ډېره سابقه وسته څخه هم دی او پر ښه موقعیت باندې هم دی.
د پلخشتي مسجد د ښار په منځ کې دی، داسې ځای چې هلته بازار دی او د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. نورالله وایي چې کله ناکله د لمونځ کوونکو بوټان هم ورکیږي. نوموړی د ځان په هکله وایي:
زما څخه یوه جوړه سپدی ولیدي، زما خپل شخصاً څخه ولیدي، حتی دا زامونو به مې ټوکې کولې: بابا، ستا یو لمونځ پر موږ باندې په اته اته سوه په نهنه سوه په زر زر روپۍ راباندې تمامېږي. نو دغه روینیم او دغه بېکاره خلک دي، بس دغسې تعقیبوي درته وایم. موږ یې حیا ان د مسجد احترام په یاد خپل سپلینو نشو وړلی، ځان سره چلتې کښېږدو او مخ ته کښېږدو. کنی حدیث شریف دی وای: ان علین تحت العینین، خپل څپلۍ تر خپل سترګو لاندې وایږده، په هغه وخت کې د غلو بیرې منګر. موږ داسې د مسجد حیا راته دغه کېږي چې مچې منظمه ځای څپلۍ هغه چې پرېږدو، یو روینی، یو غل، یو غدو، یو بې تربیه، یو بې ادبه باندې پېښو به راغېږي چې داسې کار په نیم قیامت یا خرڅ کړي. پېژنیم نه چې ایا دا د دې دي که د نن چې راغه ارزن چې یو خوښ هغه په پښو کې ځي. بس
یو څه چې د پلخشتي په جومات کې د خلکو پام ځان ته اړوي، هغه درون د لوی قندیل یا د ګروپونو شیټ دی چې درې سوه ګروپونه پکې لګیږي. د پلخشتي جومات اوس مهال مرکز ګرمۍ، د اوداسه خونې، د اوبو رسونې سیسټمونه او داسې نورې اسانتیاوې لري. دا چې په راتلونکي کې به د پلخشتي د جومات لپاره کوم کارونه کیږي، دا پوښتنه زموږ همکارې فرشتې مرسل په یوه مرکه کې د تاریخي ابداتو د ساتنې او بیارغونې له رئیس عبدالحد عباسی څخه کړې ده. په پیل کې ورنه پوښتلي چې د پلخشتي د جومات په ځمکه کې مخکې څه جوړ وو.
کله چې عرب افغانستان یا د کابل تراغلل اولی پیړۍ په نیمایی کې په دې ساحه کې د بودایانو معبد و چې دغه د بودایانو معبد تخریب کړل او هموار یې کړ او دلته یو جومات په شکل باندې دلته جوړ شو چې خلکو بدلته لمونځونه کول.
تاسو له جوړښت نه یادونه وکړه که داسې راته ووایئ چې د پلخشتي مسجد په کوم سبک جوړ ده؟
اسلامی معماری سبک تا چې رواقونه لري، گنبد لري، تاقونه لري. البته ویل کیږي چې دا د قندهار معمارانو دلته کار کاوه چې هغوی جوړه کړې ده. دغه جماعت تقریبا د دریو زرو کسانو یو وخت کې د لمانځه ځای لري. په څنګ کې یو لوی منار جوړ شوی چې تقریبا دوه شپېته متره ارتفاع لري. دوه کاله مخکې ښار جوړونې د وزارت او د اطلاعات او فرهنګ د وزارت په همکارۍ سره دغه جماعت د ترمیم لاندې ونیول شو چې اوس کار روان دی. او دا جماعت چې پخوا کوم سهولتونه وو چې د خلکو دپاره کفایت نه کوو، اوس هغه سهولتونه ډېر شوي دي. فرضاً ښه وضوخانې ورته جوړ شوی دی، شبکات ورته جوړ شوي دي، ابرسانی، کانالیزیشن، د سپتیک سا، نور د برق سیستم دا پکې اوس د نوې د سر نه ډیزاین شوی او ډېر ښکلی او په اساسي توګه باندې دې باندې کار روان دی.
یو څه چې خلک شکایت کوي وایي چې دلته خو ګڼه ګوڼه هم ډېره ده او بل دا ښار کې موقعیت لري، هرې نقطې نه خلک راځي. کله چې ځینې کسان ځي هلته لمونځ وکړه بیروني بوټ ورکیږي، په دې هکله تاسو څه وایئ؟ خپله مو څه لیدلي؟
پوډر استعمال دی او بعضې کسان د دې لپاره چې پیسې ترلاسه کړي نو جمعتون تزید بوتونه غلاکی او لاشی خرچی کی پر دیر ارزانه بای او زانت مخادره موادو د استعمال لپاره خپل ضرورت رفع کی. د جماعت کم کارکون کی چې دوی فرزند ملا امام دی، خادم دی، مازن دی او نور خپل خلق باید دلته همکاری وکړي چې دغه روحیه د منځه لاړ شي. خلک دلته راځي عبادت لپاره، بعضې کسان شته چې هغه غلاوي کوي. هغه
که په آخر کې په لنډه توګه دام راته وایي چې دغه د پلخشتي مسجد به نور هم سایه غټه سي، آیا امکان شته که نشته؟ راتلونکي پلانونه څه دي؟
د دې جماعت په اطراف کې باید هیڅ نوی ساختمان جوړ نه شي. کېدای شي په راتلونکي کې د ملي لست تاریخي ابدات په ملي لست کې شامل شي. بیا نو هغه وخت کې که چیرې تغییرات راغلي نو تاریخي جوماتونه باید په همدې حالت کې وساتل شي او دوی ته تغییر باید ورنه کړل شي. کوم گنجایش چې لري خلک د همدغې مساحت نه څومره چې گنجایش لري همدومره د استفاده وکړي.
درنو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه، تربیه خې چاره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.